د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تبیا ہم خر اغلی نن جمعہ د 2019 کال د اکتوبر 15 د شه د لړم یشه ل درې مسره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار اته نیمه په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن یو لس نیمه بجې دي. زه احمد فواد لامی د درې ساعته سارانه خبرونه په روسي خبری برخه کې تاسو قربایم. لمړی هم سر ټکی د پښتني فعال ګلالی اسماعیل د پلار د نیول کېدو په اړه د امریکا د خارجه وزارت لخوا د فکرمندۍ اظهار. ګلالی اسماعیل وایي که په پلار یې څه وشي نو د پاکستان ریاست یې ذمه وار دی. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د انصار الاسلام پر ډلې پابندي ولګول شوه. د پاکستان حکومت وایي دا یوه توندلارې ډله ده او ښایي آئین مات کړي. او په شام کې د ترکیې د پوځي کارویانو وروسته امریکا او د نړۍ نورو ملکونو پر انقرې سخت نیوکې کړې دي. بل پلو د شام کردانو د ترکیې له حملې وروسته اوس د خپلو مړیو او له لاسه تللو ځمکو ماتم شروع کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا حکومت په پاکستان کې د بشري حقونو د یوې فعالې ګلالی اسماعیل د پلار پر لادرکه کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت مرستیال الیس ویلز په یو تازه بیان کې ویلي، موږ د ګلالی اسماعیل د کورنۍ د دوامداره ځورول کېدو او د هغې د پلار د نیول کېدو په اړه رپورټونو فکرمنده کړي یو. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال پر پاکستان غږ کړی چې د پر امنه مظاهرو د بیان د ازادۍ او د انصاف په برخو کې د خپلو شهریانو حقونه خوندي وساتي. په امریکا کې میشته د بشري حقونو فعال ګلالی اسماعیل دعوه کړې چې د دې پلار پروفیسر اسماعیل د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د پیښور های کورټ له مخې ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. هغه وایي که په پلار څه وشو نو ذمه وار به یې د پاکستان ریاستي ادارې وي. د پاکستان حکومتي او ریاستي ادارو تر اوسه د ګلالی اسماعیل د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم چا د پروفیسر اسماعیل د تښتونی ذمهواري منلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یو نوټیفیکیشن په جاری کولو سره د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند پر انصار الاسلام نومې ډلې د پابندي د لګیدلو اعلان کړی دی. که څه هم د مولانا فضل الرحمن ګوند انصار الاسلام یوه رضاکاره ډله ګڼلې، خو د پاکستان حکومت ورته د توندلارې ډلې لفظ کارولی دی. داخله وزارت په خپل نوټیفیکیشن کې چې د زیارت په ورځ یې خپور کړ ویلي چې د انصار الاسلام ډله دا وړتیا پیدا کړي چې د آئین د 256 مادې په خلاف ورزي سره د یو متشدد سازمان په توګه عمل وکړي، نو له دې عمله پرې پابندي لګول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند پر انصار الاسلام ډلې په داسې حال کې پابندۍ ولګول شوه چې مولانا فضل الرحمن او پلویان یې غواړي په آئنده هفته کې د اسلام آباد په لور غټ مارچ وکړي. تمه ده چې نن د جمعې په ورځ د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټه د مخالفو ګوندونو له رهبر نومې کمیټې سره د مارچ په اړه خبرو ته کینی. د پاکستان یو عدالت د دې جایزه اخلي چې د ملک په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د خراب صحت په وجه له بنده خوشی شي کنه. نواز شریف د غبر په مقدمو کې بندي دی. ای پی په خپل رپورت کې وایي یو کم او یا کلن نواز شریف د سمودی راهیسی د زړه د ناروغۍ سره سره د یو شمیر نورو ناروغیو سره مخ دی. نواز شریف څو ورځې وړاندې د جیل نه هسپتال ته ورسول شو، ځکه چې د وینې د ټیسټونو وروسته ډاکټرانو د هغه د صحت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د نواز شریف ورور او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د زیارت یا پنځشنبې په ورځ عدالت ته خواست وکړ چې د علاج په خاطر د نواز شریف سزا معطله کړی شي. په مالدیف کې چارواکي وایي چې داعش خراسان ډلې د برتي کولو هغه مسؤول یې نیولی دی چې خلک به یې د جګړې لپاره افغانستان او شام ته لیږل. د مالدیف چارواکي وایي دغه کس محمد امین نومي یو 15 کلن دی. امریکا دا کس د داعش د برتي کولو مسؤول بللی و او د نړیوال ترهګر په توګه یې پیژندلی و. ویل کیږي چې هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. سیمه ایزو رسنیو محمد امین د یوې ترهګرې ډلې مشر ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د شام په شمال کې پر کردانو باندې د ترکیې حمله د منلو نه وه او انقره پس له هغه چې په سیمه کې د یو امن زون په موخه له روس سره کوم تړون وکړ. د اسپر په وینا په دې سره ترکیې په غلطه لاره روان شوی دی. د امریکا خارجه وزیر په براسلز کې د ناټو چارواکو ته ویلي ترکی موږ په یو خورا بد وضعیت کې واچولو. بل پلو د ناټو هیوادونو د دفاع نورو وزیرانو هم د زیارت په ورځ پر ترکی سخت تنقید وکړ چې ولې په شام کې د روس په مرسته عملیات وکړل، خو هغو دا ومنله چې ترکیه یې نږدې اتحادي ملک ته او ورباندې پابندۍ لګولی نشي. د امریکا نائب صدر مایک پینس په خپل یو نوي بیان کې پر چین سخت نیوکه کړې، خو ترڅنګ په امریکایي شرکتونو هم تنقید کړی چې ګنې د چین ستر اقتصادي بازار ته د لاسرسي په خاطر خپل د هیواد یعنی امریکا ارزښتونه هم پلوري. مایک پینس د زیارت یا پنجمې پورز چې په واشنگتن کې د ویلسن په چیرنی سنټر کې خبري کولې، وویل چې ګڼ شمیر ملټی نېشنل امریکایي کمپنیانو د چین نه ګټل شویو پیسو ته سترګې ګنډلې او د دې لپاره یې نه یوازې د چین د کمونست ګوند پر خلاف د نیوکو غږ چوپ کړی، بلکې له امریکایي ارزښتونو څخه هم ورتیر شوي دي. د امریکا نائب صدر چین ته د امریکا د ستراتیژیک رقیب لفظ وکاروه او پر چین یې نیوکه وکړه چې نه یوازې په خپل معاشري او قانون کې بلکې په نړیوال تجارت کې هم مستبدانه عمل کوي. او روسي خبردار چې په هند کې د تازه زمینی انتخاباتو په ترڅ کې هندو مذهب پاله واکمن ګوند بھارتیا جناتا په یو غربي ایالت کې انتخابات ګټلي، خو په یو مهم شمالي ایالت کې بایللې دي. داسې انګیرل کېده چې په دواړو صوبو کې به د وزیر اعظم مودی ګوند ګټونکی شي او په واک به یې منګولې لا خښي شي، خو دا نتیجه داسې نه وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وی ډیو ریډیو دا تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډی سي نه اورئ. زه ستاسو کوربه فواد لامی یم. اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. د پښتنې فعالې ګلالۍ اسماعیل د پلار د نیول کېدو په اړه د امریکا د خارجه وزارت لخوا د فکرمندۍ اظهار شوی دی. ګلالۍ اسماعیل وایي چې پلار یې پرون ناپیژندل شویو کسانو چې تورې جامې اغوستې وي د پېښور های کورټ مخې نه اوچت کړی او له ځانه سره یې بولی. هغه زیاتوي چې په پلار یې څه وشي نو د پاکستان ریاست یې ذمه وار دی. په دې هکله زموږ خبریال مدثر شاه د چهارشنبې د شروع ورځې په ماښام یو رپورټ را لېږلی و چې یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو.
د دغه پیخي په اړه د پروفیسر وکیل شهاب خټک اډوکیټ دیو توای پروفیسر اسماعیل نن های کورټ ته د پیښی اوریدنې لپاره راغلی او مازیګر چې د عدالت نه وته نو تور جامو کې تنان اونیولو او د د په وینا د تور شیشو گاډی ته اوخیځولو او د نوموړي وکیل نمو چې پښتنه وکړه دغه تنان څوک کېدای شي نو هغه وایي
دا به سچویشن کلیئر کیږي په دې کې به خامخا هغه کوډ هم یو انټرسټ اخلي ځکه چې دا کار ښه کار ونه شو نو رپورټ خو به هم تر څو دا دا هوا او سبا به هایی کورټ کې ریټ پټیشن هم جمع کوو د میسنګ پرسن.
وای پروفیسر اسماعیل بسره د خپلې میرمنې د تیرو سو میاشتونو عدالت ته پیښوله باقاعدګۍ سره حاضرېدو، خو وخت په وخت په ګیله کوله چې اسلام آباد کې د ده په کور د شپې ناوخته په وردۍ او سپینو جامو کې خلک راځي د ته ور ډبې خدای ورته دروازه نه پرانیزي. او هم د یو بل وکیل فضل خان اډوکیټ نه مو چې پوښتل د پروفیسر د تری تم کولو نه پس به اوس دی کومه لار خپلې نو غوایي باید وایو درې میاشتې وړاندې د ترهګرۍ په ضد عدالت کې د پروفیسر اسماعیل او د ده د میرمنې په ضد مقدمه لیکل شوې وه. په دی تور لګول شوی و چې د دوی بانکي اکاونټونو ته چې کومې پیسې راځي هغه ترهګرۍ لپاره کارول کېږي. پروفیسر عدالت نه ضمانت اخیسته او های کورټ کې د دې مقدمې خلاف درخواست جمع کړی و او د دغه درخواست اوریدنې لپاره به باقاعده عدالت ته سره د میرمنې راتلو او نږدې ورځو کې پروفیسر ویلیو حکومت د ده او د ده د میرمنې نوم ECL فیرس کې اچولی دی او په دې بندیز لګول شوی دی چې د هیواد نه بهر سفر نشي کولی. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیښور.
I'm gonna tell you how it works.
Ka mobile phone, iPad ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm gonna tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
بیا هم خراله د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نوټیفیکیشن په جاری کولو سره د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند پر انصار الاسلام نومې ډلې د پابندۍ د لګیدلو اعلان کړی دی. که څه هم د مولانا فضل الرحمن ګوند انصار الاسلام یو رضاکار ډله ګڼلې، خو د پاکستان حکومت ورته د توندلارې ډلې لفظ کارولی دی. بلخوا تمه ده چې نن د جمعې په ورځ د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټه د مخالفو ګوندونو له رهبر نومي کمیټې سره د ازادي مارچ په اړه خبرو ته کینی. نوشیروان قلندر پرې نور جزئیات تاسو وړاندې کوي.
د حکومت او جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی لا نور زیات شوی دی. د پاکستان مرکزی حکومت داخله وزارت د زیارت په ورځ د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې عسکري سانګې انصار الاسلام باندې د بندیز لګولو اعلان کړی دی. او په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا فیصله مرکزی حکومت د صوبایي حکومتونو سره د مشاورت نه وروسته کړی ده. خو مولانا فضل الرحمن پرون د یو خبری کانفرنس په وخت ویلی دی که حکومت داسې څه فیصله کوي نو ورته د قبلولو وړ نه ده. څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک څوک چې د اپوزیشن ډلو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت لخوا د جوړې شوې کمیټې مشري هم کوي د یو خبری کانفرنس په وخت ویلی و چې که جمعیت علماء اسلام خبرو اترو ته ناراضي او احتجاج نه ختموي نو بیا موږ هم حکومت یو. که څوک حکومتي ریډ چیلنج کوي نو د هغوی په خلاف به قانوني لار خپلولی شي او بیا به حکومت فیصله کوي چې څه وکړي.
دیکھیں اگر کال آف اور نہیں کرتے پھر حکومت ہے, حکومت کا ریٹ کو کوئی چینج چیلنج کرے گا تو پھر لا اپنے راستے پہ چلے گا, اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس اور پھر حکومت فیصلہ کرے گی کہ کیا.
ددی پہ جواب کے مولانا فضل الرحمن پرون دا خبری کانفرنس پہ وقت ویلی دی چې د اکتوبر په یو دیرشما نیټه اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ورتلو کومه فیصله کړې ده په هغې کلک ولاړ دی او په دغه نیټه کې څه هم بدلون نه دی راوستی.
31 اکتوبر کو شیډول کے مطابق آزادی مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا. کسی قسم کی تاریخ میں رد و بدل کا کوئی امکان موجود نہیں ہے.
نیویارک خار کے دا وی او اے ڈیوا سیڑون کی جانگیر خٹک وائی چھ دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن پر شمول اپوزیشن ڈلے او حکومت پخپخ بل دریز ٹنگ ولاڑ دی او کو ددوی ترمنز خبر اترے کامیاب نشوی نو پاکستان با پراتلون کورزو کے دا سخت سیاسی و اقتصادی چیلنج سر مخشی. جانگیر خٹک نورا خپل تبصرہ صدا سے کوی.
ما تا خدا تصادم طرف تا کی سخت کاری او دے سرا زما خدا خیال لدے جو حکومت با فوراً لاڑ شی خو سیاسی چې کم عدم استحکام دی دا به ډېر زیات شي او سیاسی عدم استحکام په دغه حالاتو کې چې کله پاکستان د نورو هیواد خصوصي باندې د انډیا سره یا هند سره اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي, کشمیر کې کیسه ډېره ګرانه خرابه ده, نو په دو حالاتو کې پاکستان کې سیاسی عدم استحکام ډېر زیات خطرناک به وي او دا زما په خیال نه صرف دا چې پاکستان معیشت دپاره خطرناک خبر ده بلکې زما خدا رائے ده چې دا یو جمهوریت دپاره هم خطر کې دی شي او د حکومت د طرفه چې کوم اوسه پر چې کوم رویه راغلې ده هغه زما په خیال ډیره غیر سنجیده و.
نن بعد پاکستان وزیر دفاع پرویز خټک په مشاره کې د کمیټې غړي د مخالفه سیاسي ګوندونو د مذاکراتي کمیټې چې ورته رهبر کمیټې ویل کیږي سره خبرې اترې کوي. مولانا فضل الرحمن هم پرون د خبری کانفرنس په وخت د دې تصدیق کړی دی.
حکومت کی طرف سے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے, ہر چند کہ ان کا لب لہجہ سیاسی مذاکرات کا نہیں تھا لیکن تمام جماعتوں پر مشتمل رہبر کمیٹی, اس نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا اور کل رہبر کمیٹی ان کے مذاکراتی ٹیم کو مل رہی ہے. جو بھی وہ کہیں گے رہبر کمیٹی اور تمام اپوزیشن جماعتیں باہم مشاورت کے ساتھ اس کا جواب.
مولانا فضل الرحمن وائی چھ دا حکومت لخوا دا دوی سره د خبرو لپاره یو ٹیم جوړ کړی شوی دی اگر چې دغه ټیم د غړو د خبرو طریقہ سم نه ده، خو ټولو مخالفو سیاسي ګوندونو باندې مشتمل رهبر کمیټې د خبرو اترو نه انکار نه دی کړی. مولانا فضل الرحمن وای چې حکومتي کمیټې سه هم خبرې راوړي، په هغه باندې به د ټولو سیاسي ګوندونو سره مشاورت کیږي او بیا به حکومت ته متفقه ځواب ورکړي کیږي. خو مولانا فضل الرحمن د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی غوښتنه د وزیر اعظم نه د استفاده او باید د حکومتي کمیټې غړي خبرو لراځي، نو د وزیر اعظم استفا لزان سره راوړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د خبریالانو سره ملاقات په وخت ویلي چې د مولانا فضل الرحمن په میډیا باندې په خبرو اترو سبندیز نشته او نه حکومت احتجاج رامنې کوي. خو مولانا فضل الرحمن پرون دعوه کړې ده چې د استخباراتي ادارو خلک د دوی د ګوند زموارو ته ګواښونه کوي، د ازادي مارچ نه ودروي، خو د ازادي مارچ په خبره دوی یوازې نه دي او ټول اپوزیشن ګوندونه ورسره یو خل دي او دغه کار یې په مشاوره روان کړی دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
اوس هم د نړۍ حالات. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د شام په شمال کې پر کوردانو باندې د ترکیې حمله د منلو نه وه او انقره پس لغه چې په سیمه کې د یو امن زون په مخه له روس سره کوم تړون وکړ. د اسپر په وینا په دې سره ترکیې په غلطه لار روان شوی دی. بل پلو د شام کوردانو د ترکیې له حملې وروسته اوس د خپلو مړیو او لاسه تللیو ځمکو ماتم شروع کړی دی. محمد عالمگیر تاسو ته رپورټ درکړي.
په شمال ختیځ شام کې کوردان د خپل خلکو په مرګ او خاوره د لاس تللو په سیویر کوي. د داعش خلاف جنگ کې یو ل زره کورد ول س جون د لاس ور کړی او استرنه د آزاد او خود مختار سیمې خو هم د لاس روان خکاری چې کوردان ورلا د روجا وانو وي خو دی. د شام اوسیدونکو یو کورد عبد الوکیل بای مونږ د یو پر سبا ته روجا و خوب لیدلی او مونږ خوب لیدلی چې دا خاوره به محفوظه وي او مونږ به د دې په لارو کوڅو کې هم په پر امنه سترګې پټولی شو. چرته به چې کاروبار زرغون وي خو اوس داسې ممکنه نه ښکاري. دوه اونۍ وړاندې امریکا ناڅاپي شمال ختیځ کې خپل عسکر د بهر کولو فیصله وکړه او ترک عسکرو د داعش خلاف د امریکا د یوازیني کلک مرګري خلاف عملیات شروع کړل. د روس او ترکی ترمنځ د جوړجاړي وړاندې د ترکی په حملو کې په سلهاو کسان وجلی شوي او په زرګاو کوردان بې کوره شوي. ډیر کلونو پس د شام فوجیان د روس په امداد کورسیمو کې غزمو باندې بوختي. ځای خلک د آزادۍ نه محرومه باندې خو غمجن دي، خو خوشاله دي چې د ترکی هوایی بمباري ودرېدلې ده. د کوردان او د ترکو په منځ کې دښمنۍ ډیره زړه ده. کورد امنیتی چارواکی هاول هیلن وای مون د دې خبرې بچیو او تر سوچ زمون په وجود کې د ویني یو ساس کې هم وی تر هغه دې خبرې نه مونږ څوک شړل نشي. د پوهانو تر مخه د غربي شام په سیمه د دې الغاو تلغاو نه داعش تر هغه فائدہ وچتول شي او دوی چمتو دي چې بیا یو موټی کیږي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د غربي شام په محفوظ ځایونو کې د ترکی روس سره په ګډه غزمو ته تیارېدل وانی انکرا خودلی چې دوی په غلطه لار روان دي. په برسلز کې د ناتو غونډې وړاندې خپل خبرو کې د امریکا دفاع وزیر ویل ترکی مونږ ډیر خراب اڑخ باندې ودربودې یو. ترکی د امریکا په خلې غربي شام کې ډزبندې ته غاړه خو دی او تیر ورځ د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویل ترکی ورله باور ورکړي چې دغه ډزبندي به دایمي وي او امریکا د دې د وجې په ترکی لګیدلې بندیزونه لری کولو فیصله کړې ده. صدر ترامپ ویل په دغه سیمه د امنیت پر ځای ساتلو ذمہواری د نور چا کار دی. صدر ترامپ دا هم ویل چې موږ په کوردانو د ترکی حمله او درولو سره دوی سره ډیر خو کړل. د صدر پټکو تاسو چې دا جګړه او درېدل وینئ دا امریکا کړی او د بلچا دا وسنو. اوس مونږ دغل ته نه راوزو او په دغه وینو لړلې ځای کې د بل څوک جنگونه کوي. په داسې حال چې صدر ټرمپ د امریکا په وینا د ترکی ډزبندي عملی کېدلو اعلان ستاینه کوله، ترک صدر رجب طیب اردوغان د دې نه یو ورځ وړاندې سوچي روس کې د روس صدر ولادمیر پوتین سره یو بله لوزنامه لاسلیک کړه، د کم لاندې بچي د شام او ترکی په ګډه پوله د غټې علاقې نه کورد وسلوال شړلی شي او روس او ترکی به دغلته په ګډه ګزمې کوي. د سیرین ډیموکراتیک فوزونو ویان مصطفی بالی تورو لګاو چې د ترکی په مرسته وسوال د ډزبندۍ مخالفت کوي او دوی د اسدیا مشرفه او مناجیر باندې درنو سپکو وسلو سره حمله کړې دي. د بالی یو ټویټ تر مخه کورد وسلوال به د ځان دفاع کوي او د ډزبندۍ د ختمېدو به دوی ذمہوار نه وي. مصطفی بالی په امریکا او نور درېمګړو باندې غږ کړی چې د ډزبندۍ د قائم پاتې کېدو څارنه دی وکړي. کوردان وای د ترکی په عملیاتو کې د 2500 پورې نارینه خزی او ماشومان وډل شوی او تر 300 پورې بيدرک دي. کوردان په ترکی دا تور هم لګوي چې د دوی خلاف فوزی کاروایانو کې پاسپورس او نور کیمیایي وسلو بریدونه کړی دي، خو ترکی دغه تورونه ردوي.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل په ورلد پالیټکس ریویو ویب سایټ کې د مصر د سیاسي حالاتو په هکله یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
د مصر موجوده صدر جنرال عبدالفتی السیسی په کال 2011 کې د حق رسیدلی صدر د محمد مرسی د جمهوری حکومت د نسکورولو وروسته په اقتدار کې راغلی دی. هر څوک فوجي امیر حکمران جنرال السیسی د خپل امیرانه حکومت د مضبوطولو لپاره هر چاره اختیار کړی دا، خو په مصر کې عوامي ناقلاری اول خو د محمد مرسی د حکومت د نسکورېدو او بیا د محمد مرسی د ډیر افسوسناک مرګ د ورځې نه ډیره زیاته شوې ده. د مصر د جنرال عبدالفتی السیسی د امیرانه حکومت خلاف د روان کال د ستمبر د 3 تاریخ نه د شروع شو عوامي احتجاجونو په موضوع د امریکای د خبرونو د مشهور ادارې ورلد پالیټکس ریویو په ویب پاڼه د نامتو خبريال ټیموتی کالدس یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته په مصر کې تازه عوامي مظاهرو د جنرال السیسی نازک او کمزورې حکومت په ډاګه کړی دی. ټیموتی کالدس د خپل تجزیاتي مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په مصر کې به د جنرال السیسی د حکومت خلاف شروع شوی مظاهرې ډېری وختي ختم شوی وي، خو د مصر خلکو ته معلومه شوې ده چې د جنرال عبدالفتی السیسی امیرانه حکومت څومره کمزورې دی. په دې وجه هغوی خپلې مظاهرې نور زیاتې کړې دي. مضمون لیکي چې په کال 2011 کې د پخوانی حق رسیدلی صدر د محمد مرسی د حکومت د نسکورولو خلاف د عوامي مظاهرو د چقولو د پاره جنرال السیسی په مصر کې فوجي انقلاب راوستو. جنرال السیسی د مظاهرو د چقولو د پاره ډیر سخت او خونړي اقدامات وکړ. دا موجوده مظاهره په کال 2011 کې د چقولې شو مظاهرو نه پس پړم بیزل شروع شوې دي. دا موجوده مظاهره د مصر د یو اداکار او فوج سره د ټیکدارې د کارونو د کوون کې د محمد علي نومي یو تن لخوا د جاری شو ویډیوګانو نه پس شروع شوې دي. محمد علي نن سبا په سپین کې د جلاوطنۍ جون تیری خود په خپل خوروکړو ویډیوګانو کې د هغو اعلی هوټلونو او د صدارتي محلونو جوړولو حال خودلې دي کوم چې د جنرال السیسی حکومت جوړ کړی دي. خو محمد علي په دې فضولیاتو د مصر د دولت په خرچ کولو جنرال السیسی باندې د قامی دولت د ضایع کولو الزامونه لګولې دي. د محمد علي د دې ویډیوګانو له سببه د مصر په خلکو کې د جنرال السیسی د حکومت خلاف غم، غوسه او نفرت ډیر زیات خور شوی دی، ځکه چې جنرال السیسی اوسوس د مالیاتو عالمی پنګې IMF نه د مصر د مرسپن معیشت په خپل خپو د ادرولو د پاره درنه قرضه اخیستې ده. خو د دې قرضې په عوض کې د IMF د شرطونو په منلو په مصر کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. جنرال عبدالفتی السیسی په خپل ځان د بډو رشوتونو لګیدلی تورونه دروغ بدلی دي. جنرال سیسی خپل خلکو ته د خپل الزامونو په وضاحت کولو هغه وخت مجبور شو کله چې د مصر خلکو د مصر په فوج په ټول مصر کې د دوایانو د دوکانونو پرانستو او دا شان د دوایانو د خرڅولو د کاروبار کولو الزامونه ولګول. د مصر فوج هم په فیسبوک د دې الزامونو د تردید دپاره په خپلو بیانونو خورولو مجبوره شو. د ورلد پالیټکس ریویو په ویبپاڼه خور شوي مضمون کې نور لیکلی شوي دي چې د جنرل سیسی خلاف د محمد علي د ویډیوګانو د خورېدو نه ډېر وړاندې د مصر خلک د حق رسیدلي صدر د محمد مرسي د اخواکولو د ورځې نه د جنرل سیسی مخالف شوي دي. د جنرل عبدالفتح السیسی خلاف د مصر د خلکو ړومبی غم او غصه هغه وخت راښکاره شوه کله چې د بحیره احمر کې د تیران او د سنافر نومو جزیرو سعودي عرب ته د حواله کولو فیصله وکړه. د جنرل عبدالفتح السیسی دا فیصله د مصر ګردو خلکو وغندله. دې پسې په کال 2014 کې د مصر د قومي کرنسۍ د قیمت پر راپرېوتو خلک د جنرل فتح السیسی نور زیات مخالف شول. په دغه کال کې د مصر د روپۍ د قیمت پر راغورځېدو ډالر نایابه شو او کاروباري خلکو ډالر په لوی مقدار کې خوندي کړل. په دې په مصر کې د خوراک سکاک او د نورو امروزه سیزونو زخته ډیره ګرانی راغله چې ټول توتیپې عام وګړي ته ورسېدو.
او وروستی رپورټ دا چې په هند کې د تازه زمینی انتخاباتو په ترڅ کې هندو مذهب پاله واکمن ګوند د بهرتیا جناتا په یو غربي ایالت کې انتخابات ګټلي خو په یو مهم شمالي ایالت کې بایللې دي. دا سانګیرل کېده چې په دواړو صوبو کې به د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند ګټونکی شي او په واک به یې منګولې لا ټینګ شي، خو نتیجه داسې نه وه. نصیر کاکړ له نورو جزئیاتو سره.
د هندوستان واکمن هندو ملت پاله ګوند 15 میاشتې وړاندې په پارلماني ټاکنو کې د غټې بریا وروسته په مهم لویدیځ ایالت کې هم ټاکنې ګټلې دي، خو په شمالي ایالت کې یې اکثریت له لاسه ورکړی دی. د بهرتیا جنتا ګوند د وزیر اعظم نریندرا مودي لپاره د سیمه ییزو ټاکنو نتیجې د ناهیلۍ سبب وې، په دې چې داسې ګڼل کېدل چې بی جے پی به په دواړو ایالتونو کې په لوی اکثریت سره بریالی سي او تمه کېده چې په واک به منګولې ټینګ سي. سیاسي څېړونکي وایي د ملت پالنې هغه شعارونه چې بی جے پی ورباندې ملي ټاکنې وګټلې د اقتصادي وضع د خرابوالي له امله ناکامه سوې او رای ورکوونکي نازړه سوي وو. یاد سوي ګوند د هندوستان په شتمن ایالت مهاراشترا کې د سیمه ییز ائتلافیانو په ملتیا اکثریت ترلاسه کړی دی او د حکومت جوړونې جوګه سوی دی. البته د 288 چوکیو په اسمبلۍ کې د 155 چوکیو په ګټلو سره دا اکثریت لږ دی. په هریانا ایالت کې بی جے پی له نوي څخه 40 چوکۍ ګټلې دي چې دا ډلو هلته دغه ګوند د یوازیني اکثریت د ګوند په توګه مخې ته راغلی، خو د حکومت جوړونې لپاره به ورته ائتلافیان په کار وي. دغه ایالت کې د بهرتیا جنتا ګوند ډیری وزیرانو انتخابات بایللې دي. وزیر اعظم نریندرا مودي په دواړو ایالتونو کې د رای ورکوونکو څخه مننه کړې ده او په یو بیان کې ویلي دي چې دوی به د دغه ایالتونو د پرمختیا لپاره د پخوا په ډول جذبي او ځانګړتیا سره کار کوي.
سب کو ساتھ لے کر کے دونوں مکھیمنتریوں نے ان کی ٹیم نے 5 ورش تک مہاراشٹر کی اور ہریانہ کی جو سیوا کی ایمانداری کے ساتھ راجیہ کے وکاس کے لیے جنتا کی بھلائی کے لیے.
هغه وایي دواړه اعلی وزیرانو او د هغوی ډلو د ټولو په ملتیا تر 50 کلونو پورې د مهاراشترا او هریانه چې کوم خدمت په ایمانداری سره د ایالتونو د پرمختیا او د خلکو د ښېګړې لپاره کړی، هم دغه وجه ده چې خلکو بیرته پر هغوی باور وکړ. وزیر اعظم مودی چې په دواړو ایالتونو کې د انتخاباتو په مهال ډیر زیات کمپاین کړی، دا خبره هم په ګوته کوله چې تر هندي ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت یې د اگست په میاشت کې ختم کړ او د پاکستان سره سخت دریځ خپل کړی چې د ده حکومت لخوا د ملي امنیت د ټینګولو ژمنه وه. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي
مہاراشٹر کې اندر بھاجپا سینا یوتی پورن بہومت کے ساتھ پھر سے ایک بار اپنی سرکار بنانے جا رہی ہے. ہم پورن بہومت کے ساتھ ستہ میں آئے ہیں.
په مہاراشٹرا کې به د بی جے پی او شیوسینا ائتلاف یو ځل بیا په بشپړ اکثریت سره خپل حکومت جوړوي او دا چې په هریانه کې یې 3% رای زیاتې سوي دي او په هغه ایالت کې تر ټولو د لوی ګوند په توګه رامخته سوی او موږ د هریانه و اوسیدونکو ته مننه وایو. سیاسي څېړونکي وایي که څه هم د نریندرا مودی محبوبیت پر ځای دی، خو رایه ورکوونکي د کار روزګار د نستوالي، د آمدن د کموالي او په کلیوالو سیمو کې د ستونزو په زیاتېدو اندېښمن دي.
د امریکا غږ ډیوه ریډیو دغه سهارنۍ درې ساعته خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال راډیو خپرونه پیل شي. د خپرونې وړاندې کوونکی زه فواد لامی او د خپرونې پروډیوسر نوشیروان قلندر له تاسو نه اجازت غواړو. ښه جمعه ورځ ولرئ.